په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپږ صفی ولستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیز باران، تالند برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکندي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د ورښت اټکل شوی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری هم ورکړی. وروستیو ورښتونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي زرګونه خبریالان د جابر، ګواښونو او جګړو په خاطر له خپلو هیوادونو کډه او جلاوطني غوره کړي. د ملګرو ملتونو څیړونکي ایرن خان عمومي اسمبلی ته په وینا کې د افغانستان په شمول د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې جګړې پکې روانې دي یا د بیان او خبریالانو ازادي محدوده ده. د غیب خبره د جلاوطنه خبریالانو شمیر زیاتېدونکی دی، ځکه خپلواکي او مهمې رسنۍ ورځ تر بلې له محدودیت او خنډ سره مخ دي او آن د نړۍ په ډیموکراتیکو هیوادو کې هم استبداد مخ په زیاتېدو دی. ایرن خان وویل کومو خبریالانو چې خپل هیواد پریښی او کډوالي غوره کړې په جلاوطنۍ کې هم له فزیکي، آنلاین یا پرلیکه او حقوقي ګواښونو سره لاس او ګریوان دي. د 2023 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان څخه باندې نیمایي رسنۍ د اقتصادي او سیاسي دلایلو په سبب وتړل شوې او ګڼ خبریالان له هیواده ووتل. هغوی چې په هیواد کې پاتې دي اکثر د طالبانو د حکومتي دستور لاملونو او تګلارو عملي کولو ته اړ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازې مرستیال اندری کاراتویت له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي لپاره زیاتې مرستې وکړي. د هغه په وینا کوربنه ټولنې نشي کولی او نه هم دا ظرفیتونه لري چې له بهرنۍ مرستې پرته د نو راستنو شوو کوربتوب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه تورخم ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوټر کې خبره کړې ویلي. هغه زیاته کړې د تیر کال نومبر رئیس تر اوسه 500,000 افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه شوي او زیاته کړې چې دوی له تورخم نه نیولې تر خپلو اصلي مینو یا نورو ځایو پورې د تلو او هلته تر میشتېدو پورې په ډیرو برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY وروستي سیلابونو د افغانستان په ځپل شوو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګ پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټوټر کې لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. د پروګرام ویلي تر اوسه نږدې 40,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولې دي. د افغانستان د زونونو د فوټسال جام سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د اتو ټیمونو په ګډون دغه سیالي به 8 ورځې دوام وکړي او په دې موده کې به هر ورځ له غرمې وروسته دوه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال کمیټې اړوند جمنازیوم کې ترسره شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې RSF له پاکستانی چارواکو غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د یو آزاد خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه معلومات وړاندې کړي. د ټولنې پرون په یو اعلامیه کې ویلي خپلواک خبریال دېرش کلن کامران داوړ د سې شمې په ورځ په تپي کلي کې له خپل کوره د باندې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. دغه کلی د میرانچا په جنوب 45 کیلومتره کې پروت دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي د داوړ د قتل عاملان دې عدالت ته راکاږل شي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په نیرزګوینا کې د 1995 میلادي کال د سربرینیڅا د نسل وژنې د یاد تازه کولو په پار یو پریکړه لیک تصویب کړ چې هر کال بل منځل کیږي خو سربیا ورسره مخالفت وخود. د عمومي اسمبلې د 193 غړو له ډلې 4 اتیاو دغه پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړي، 18 خپل رای ونه کارولي او 19 هم پر ضد رای ورکړي. دغه پریکړه لیک له مخې به هر کال د جولای 12 په سربرینیڅا کې د 1995 کال د ډل وژنې د یاد تازه کولو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه هیډرې میغونډې ته د تیاریو په ترڅ کې په بارونی چارو کې د قطر د دولت وزیر پرون په کابل کې د طالبانو سرپرست حکومت رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نور چارواکو سره لیدل دي. تمه ده د دوه غونډه د جون له دیرشمې پایل او د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی په اړه وایي
داسې بریښي چې دواړه لوري هم ملګري ملتونه هم طالبان ښایي له خپل موازه لږ څه په شا شوي وي. که چیرې په دغه غونډه کې د طالبانو استازي ګډون ونه کړي دا غونډه به بیا هم لکه تېرو غونډو غوندې بې پایلې وي.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه او یو شمېر متقاعدین د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تېرو دریو کلونو معاشونه او حقوق ورکړي.
متاسفانه چې تر اوسه پورې ټول سرګردانه ګرځي، دروازه په دروازه، وزارت په وزارت چیغي وهي چې دا زموږ حقوق راکړ شي. نو دغه مخکینی فرمان د پخواني د متقاعدینو پاک لباندې هیڅ ارتباط نه لري.
د راپورونو له مخې پرون په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې په لږونو فلسطینیان وژل شوي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم خراغلاست و امرازو اول مطلب ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې درېمې غونډې ته د تیاریو په ترڅ کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر پرون په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون له یو شمېر وزیرانو سره په لیدنو کې د نور مسلو ترڅنګ د دې غونډې په اړه خبرې کړې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی د ګډون لپاره د یو لړ شرطونو یادونه شوې. ټاکل شوې دا غونډه د راتلونکي میلادي میاشتې په پای کې په دوحه کې جوړه شي. نور جزئیات له نوریاس نوری اورو.
په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې چې پرون پنځشنبه په کابل کې ترسره شو، له طالبانو غوښتل چې د دوحې پر روانه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا دفتر پرون پنځشنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې ملا عبدالغنی برادر اخون ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي ترڅو دا غونډې مثبت نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت موقف او غږ ته درناوی وشي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریز واضح کړی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال همدارنګ ویل چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره پراخ سیاسي اقتصادي اړیکې غواړي او د همدغه سیاست په غوره کولو سره دوه اړخیز تعامل ته راوړاندې شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه په خپل ویبپاڼه کې خبر کړی ویل چې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت له بیلابیلو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د بیان له مخې نوموړي د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي، سیاسي او اداري مرستیالانو هر یو ملا عبدالغنی برادر، مولوي کبیر او عبدالسلام حنیفي او د دفاع او کورنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او سراج الدین حقانی سره وکتل. په بیان کې کته هم په دوحه کې د روانې غونډې موضوع نه دی یاد شوی، خو ویل شوی چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په ځانګړې توګه د سیاسي، بشري، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وشوې. قطر چې د افغانستان د سولې په پروسه او د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې په ګډوډۍ کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د کابل له هوایي ډګر څخه د په لسګونو زره کسانو د ایستلو په بهیر کې مهمه ونډه اخیستې لیواله دی چې د دوحې د درېم غونډه کې طالبانو پلاوی ګډون وکړي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیرا د کارلو هم روانه اونۍ کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د رسمي بلنې ترڅنګ د دوی چارواکي وهڅول چې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو پښتنه دا ده چې آیا د طالبانو غوښتنې به د دغې غونډې تنظیمونکي چې مهم لوری ملګري ملتونه دي ومني؟ دا پښتنه مو د سیاسي او حقوقي چارو له شنونکي نصرالله ستانکزي څخه وکړه.
د دوحې د درېمې ناستې په اکله باید ووایم چې داسې بریښي چې دواړه لوري هم ملګري ملتونه هم طالبان ښایي له خپل موازه لږ څه په شا شوي وي. او همداشان دا هم باید د یاده ونه باسو که چیرې په دغه غونډه کې د طالبانو استازي ګډون ونه کړي دا غونډه به بیا هم لکه تېرو غونډو غوندې بې پایلې وي. او په دې صورت کې به ملګري ملتونه مجبور وي چې مسأله یو ځل بیا د دې سازمان عمومي مجمعې ته او بیا هم امنیت شورا ته د نوې پریکړو لپاره واستوي.
په هغې اعلامیه کې چې د سیشن بی پورز د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال اغلې د کارلو د سفر په پای کې خبره شوې، ملګرو ملتونو ویلي چې د دوحې د درېیمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږي منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس چې د دوحې د مخکنۍ غونډې له مهمو ګډونوالو څخه و، هم په دې وروستیو کې په قطر کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان اړوند مسایلو من جمله د دوحې د غونډې لپاره پر تیاریو خبرې کړي دي. خغلی ویست پرون پنجشنبه په خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې وړمه ورځې په دوحه کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر خاغلی ډاکټر الخلیفي او سفیر فیصل بن عبدالله الحمزاب سره وکتل او په افغانستان کې د ستونزو په اړه خبرې وکړې. هغه همدارنګه د حل لارو او ګډو زمینو د موندلو لپاره د غونډو په تنظیمولو کې د قطر د رول ستاینه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې درېیم غونډې د راتلونکي جون میاشتې په دیرشمه جوړه شي چې دوه ورځې به دوام وکړي. په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوهمه غونډه د روان کال په فبروري کې د طالبانو له حضور پرته ترسره شوه. طالبانو د خپل نه ګډون دلیل دا ښودلی و چې د دوی شرطونه نه دي منل شوي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتیرش هغه مهال وویل چې د طالبانو وړاندې کړي شرطونه دوی ته د منلو نه و. ټاکل شوې وه چې په هغې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه پرېکړه وشي چې طالبانو هم ورسره سخت مخالفت څرګند کړی و. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر روانونه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت وښود او وویل چې د ملګرو ملتونو د اوسنیو میکانیزمونو په چوکاټ کې د دغه ډول استازي ټاکنې ته اړتیا نشته.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه او یو شمېر متقاعدین د طالبانو حکومت غواړي چې د دوی د تیرو ردریو کلونو حقونه ورکړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د تقاعد سیستم له منځه وړي، خو بیا هم دغه متقاعدین د طالبانو پر حکومت د نیوکې ترڅنګ چې ولې د 43 مالي کال په بودیجه کې د متقاعدینو د تقاعد حقونه په پام کې نه دي نیولي، وايي تقاعد د دوی مسلم حق دی او باید ورکړل شي. د 43 مالی کال بودیجه تازه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا توشیح شوی. د طالبانو حکومت د دې بودیجه اندازه او په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
روسل هغه چې د طالبانو حکومت د 43 مالی کال بودیجه تصویب کړه، یو شمېر افغان متقاعدین د تقاعد حقوق د نه ترلاسه کولو او دا چې په تصویب شوی بودیجه کې د دوی حقونه په پام کې نه دي نیول شوی شکایت لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د تیرو دریو کلونو حقونه یې ورکړي. د 43 مالی کال بودیجه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا په دې وروستیو کې تصویب شوه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په یوه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه خبره کړې، ویلي چې دا بودیجه له داخلي ګټو او د خلکو د اړتیاو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره چمتو شوی، خو اندازه او د بودیجه په اړه نور جزئیات یې نه دي اعلان شوي. که څه هم د طالبانو حکومت د تقاعد سیستم لغوه کړی، خو افغان متقاعدین وایي چې دا د متقاعدینو مسلم حق دی او په تیرو کلونو کې د دوی له معاشونو مخکې ټاکل شوی و. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر د پنشن می پورز ازادي رادیو ته وویل:
متاسفانه چې تروسه پورې ټول سرګردانه ګرځي، دروازه په دروازه، وزارت په وزارت چیغي وایي چې دا زموږ حقوق راکړي. نو دغه مخکینه فرمان د پخوانی د متقاعدینو پاک لباندې هیڅ ارتباط نه لري، ځکه چې هغه پیسې مخکې وزر شوې دي، دا قرض پیسې دي په دولت باندې.
یو پخوانی پوزی اتل ازادي رادیو ته وویل: دا چې طالبان حکومت یې درې کلن حقوق نه دي ورکړي، لروانی ستونزو سره مخ دی.
ازم دا وز خپل مریض م کمپلان دی پروت م کوم وخت پورې صلات سباته چې موږ مشلو او زما اولادونه د جناب بیچارهګي د لاس مچ نو چاته به وژړو نو کور کړي کور رسو سو م کړي کور م پری دی.
یو بل متقاعد نجیب الله وایي چې نور ستړی شوی او اوس د ناروغي په بستر کې پروت دی.
غدری کال کمن تنر رکړ مون د ډیر مشکلات سره مخ فعالیت د کار فزیکی کار هم نه لرو، د قلم نه مونږ نه څوک استفاده نه کوي او راغلو د نور مون پر روزمره پر ژوند د لاسي کراچی یا د نړۍ چا سودا یسو. او د غدری کال کې چې مون حکم پاتې ده،
خود طالبانو دی حکومت دی مالی وزارت ویاند حق مال دی دغه راپور تر خبرېدو پورې د دغه متقاعدینو د ستونزو او د هغوی د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د تقاعد سیستم د لغوې اعلان کړی. د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د روان کال د اپریل په لومړیو په رسنیو کې خپور شو، د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ته امر شوی و چې د روان کال 1403 مالی کال د وري میاشتې له پایله د پوځي او ملکی کارکونکو له معاشونو د تقاعد د پیسو ورکړه ودروي. د پریکړې د متقاعدینو پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د سیستم د لغوه کولو لامل روښانه نه کړ. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 1401 کال د راپور د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت اوس مهال په افغانستان کې 1,000 ملکی او نظامی متقاعدین لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې پرون په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې په لسګونو فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرایل بریدونو د غزه ترنګ په شمالي او جنوبي سیمو کې په سلګونو زره فلسطینیان له خپل سیمو بې ځای کېدو ته مجبور کړي. دغه بریدونو مرستو ته د لاسرسي اصلي لارې هم بندې کړي دي. اسرایل وایي په رافح ښار کې د حماس د ورستي سنگر د لمن وړلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پرون په غزه ترنګ کې لکتر لګه 18 فلسطینیان د اسرائیل په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې ووژل شول. د رویټرز خبري اژانس دغه شمیرې په غزه کې د روغتیایي مسولینو او د حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې دی وی ترګر ډلې په توګه پیژني د چارواکو په حواله ورکړی دی. د رویټرز د راپور له مخې د غزه د جنوبي ښار رفح په یو شمیر سیمو کې لسخت دریځ وسلوالو سره د اسرائیلي ځواکونو د نښتو راپورونه هم ورکړل شوی دی. د سیمه یو شمیر اوسیدونکو د اژانس ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونو د رفح له ختیځې برخې د لویدیځې یبنا سیمې پر لور پرمختګ کړی او اسرائیلي ځواکونو هم د ختیځ په دریو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي. د سیمې یو اوسیدونکي رویټرز ته ویلي چې اسرائیلي ځواکونه کوښښ کوي چې د رفح د لویدیځ پر لور وړاندې تګ وکړي. دغه کس د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې دغه ځواکونه د یبنا په څنډه کې دي او دا یوه ګڼ مېشته سیمه ده چې تر اوسه پرې برید نه دی شوی. هغه ویلي چې د 14 غږونه یې اورېدلي او په هغو سیمو کې چې د اسرائیل پوځ بریدونه کړي ورڅخه تور لوګی پورته کیږي. د رویټرز په وینا د غزې په شمالي او جنوبي برخو کې د اسرائیل حملو په سلګونو زره کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي، د مرستو رسولو اصلي لارې بندې کړي چې ورسره د قحطۍ د زیاتېدو خطر زیات شوی دی. اسرائیل پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو پراخ برید وکړ. 1,200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2,500 کسان یې یرغمل کړل. د غزې د روغتیایي چارواکو په خبره تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 15,000 زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي د حماس د وروستي سنګر د لمنځه وړلو لپاره پر رفح له برید پرته بله چاره نه درلوده. اسرائیل په دې باور دی چې د حماس پاتې وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. د اسرائیل د پوځ وایان دانیل هاګاری پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل چې حماس په رفح کې حضور لري او اسرائیلي یرغمل په همدې سیمه کې ساتل کیږي. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره اټکل کوي چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې چې اسرائیل پر رفح کې عملیات پیل کړي، له 8,000 زیات اوسیدونکي له دې سیمې وتلي دي. د ناروی د بیړنیو مرستو د چارو مسؤل سوزون میګن ویلی چې ډیر ولسی وګړي تر اوسه د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي، هم درنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه د نړۍ هر ځای کې چې استه د انټرنیټ لري د اوریدو وړ دي. د راپورونو لمخې د افغانستان واکمنو چارواکو طالبانو او پاکستان ترمنځ یو بل هیواد ته د سوداګریزو توکو د بارونکو موټرو د آزادانه تګ راتګ هوکړه شوې دي. په دې هوکړه کې د موټروان او کلینر د پاسپورت او ویزه شرط هم در راپور په اساس لري شوی او یوازې یو سند به وی چې پاغي کې به د موټر ټول معلومات او همدارنګه د ډرایور او کلینر پیژندګلوي ثبت شوی وي. په خو د غلام خان پر لار د افغانستان بارډونکو موټر یوازې تر میرانشاه د تګ راتک اجازه درلوده. په دې اړه نور جزئیات له خوسته د نجیب الله لوخیل په دغه ریپورت کې اوریدل شي.
په خوست کې ترانسپورتي او باربري اتحادیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز توکو د لیک درالیک بارونکو موټرو ته د لنډمهاله سندونو د ورکړې په خاطر د ثبت او راجستر بهیر پیل کړ. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو چارواکي وی هوکړې تر رسیدلی چې د دوی بارونکو سوداګریز موټر به یو بل لوري ته آزادانه تګ او راتګ کولای شي او د دې موټرو ډریوران او کلینران به پاسپورت او ویزې ته هم اړتیا نه لري. په دې اړه یو تن ملي سوداګر محمد انور افغان مشال راډیو ته وویل
نو یو ترانسپورتي شرکت په دې د تضمین کې یو نورسته به دغه د پاکستان سفارت افغانستان کې په کوبل کې به د ټیټ پر نوم باندې سند ورکوي د ګلم خون یار باندې سي پاکستان کوم خار د سي د اټلای شازود یغنه واپس په کوم بندر شي د واپس سر سي ک په تر خمر سي ک په چمن رسیدي ازود تا کړ تا کړای شي.
په خوست کې د بارون کومټر او مالکان چلون کې او کلینرانم د هوکړې ته خواخ دی وای په خپل ګڼ ستونز سره مخامخ ول او له بندر اخوا د دوی موټر ته د بارونو د وړلو او راوړلو اجازه نه ورکول کېده. د بارون کې موټر یو تندری وار سایل وایي
چې پاکستان ته دلوم کې نه به کلندر به نم نه وځ ته ماته پاسنات به نه وخت لسته هغه به وخت شناختی به نه وخت د میګ لارل نه پاسپورت نه به وخت د میګ نه لارل میګه ګټ ځت نه شو صداي کو چې ته پرژه نه میډر در مننه کو چې دوی روغ لمیک ته مر اسون تیار وړه ایمی ګارډ خلو شو میکس کلندر خلو شو میګارد ته خپل ادب ته زنر سوالی شو.
بلوري ته په خوست کې د ترانسپورتي اتحادیو مسؤلین هم د بارون کو ګارډ ول مالکینو وړ چې خپل موټرونه راجستر کی او قانوني پړاونه بشپړ کی تر څو د کال لپاره ټاکلي مدور باندې پای ته ونه رسیږي. په خوست کې د ترانسپورتي شرکت مشر شریف الله نثار وویل
ټول هغه ډرایورون چې وګړي پاکستان طرف ته مد وکي هغه موږ سره سار دینن نه زنونه سبتول شي موږ به وزارت ترانسپورت او د وزارت ترانسپورت نه پاکستان کنسلګراو یا د پاکستان سفارت ته لګو.
د موټرو لنډمهاله داخله دو سند به د افغانستان موټرو موټر چلونکو او کلینرانو ته په کابل کې د پاکستان سفارت او کندهار کې د پاکستان د قونسلګری د خوا جوړیږي او پاکستانی موټر او موټر چلونکو او کلینران ته به په خبر او کویټه کې د افغان ترانسپورتي اتشې له خوا ورکول کیږي. د مسؤلینو په وینا د راتلونکي جون میاشتې د اول نیټې وروسته هغه موټر چې د موټرو لنډمهاله داخلي دو سند نه وي ترلاسه کړی افغانستان او پاکستان ته تګ راتګ نشي کولای.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته غواګیاست. په تخار ولایت کې د مچیو فارم لرونکو ل خپل کار او فعالیت خوخي څرګندوي خو ل اړوندو چارواکو غواړي شي د دوی تولیداتو ته دی په کور دننه او بهر بازار موندنه وکړي. پورستیو دوه لسیزو کې په تخار کې زیات شمیر کاروندګرو د شاتو مچیو روزنی او پالنې ته مخه کړي او هر کال لدی درکه خو اوایت تر لاسه کوي. بلخو د تخار د کرنې او بولګولو او مالداری د ریاست چارواکو ویلي تخار ښه آب او هوا په درلودو سره د مچیو روزنې لپاره مناسب ولایت دی. په دې اړه پام وکړئ له تخار زموږ د همکار دغه ریپورت ته.
په تخار کې د شاتو مچیو روزنې وده کړې خو فارم لرونکي د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تخار په شمال ختیځ زون کې د ښه آب او هوا په درلودلو سره د شاتو مچیو روزنې او پالنې لپاره مناسب ولایت دی. د شاتو مچیو روزنکي وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د بې کیفیته او تقلبي شاتو واردولو د وطني شاتو بازار یې پیکه کړی دی. په یاد ولایت کې د شاتو مچیو یو فارم لرونکي عبدالقیوم آزادۍ روډیو ته وویل
تلفات دارم
همچنین ما دیگه کسوی ماست که تلفات زیاد
تیر کال په ژمی کې د پارم لرونکو زیات شمیر مچی له منځه ولاړي، خو تر اوسه پورې د کرنې ریاست او کوم بلې ادارې له موږ سره مرسته نه ده کړې. له چارواکو غوښتنه کوو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
دوی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د بې کیفیته شاتو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د وطني شاتو بازار وده وکړي. څلوېښت کلن عبدالغفار چې له 15 کلونو راهیسې په نوموړي ولایت کې د شاتو مچیو د روزنې په برخه کې کار کوي، هغه هم ورته خبره کوي.
ما میخواستیم که استاندارد سازی صندوق هم بسازیم که از مرزا و ایتیدا
د کرن ریاست څخه غوښتنه کوو چې د مچیو د روزنې لپاره له موږ سره د معیاري صندوقونو او با کیفیت درملو مرسته وکړي تر څو د ژمي په موسم کې مچۍ مړې نه سي، ځکه تیر کال د سخت یخنۍ له وجې زیات شمیر پارم لرونکي متضرر شوي وو.
په یاد ولایت کې د شاتو مچیو د ټولنې مسؤل احمد وای اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او له امله یې کابو 600 نفرو ته پکې د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده.
البته مشکلات ما درباره زنبورداری همی است که همی اصلاح تقل در
بازار په بازار که در تکلوبی شاتو زیادوالی، بی کیفیت درمل، در شاتو پروسیس در اصری و سهل و نشتوالی، در هغستون زیدی چی پارم لرون که او سر مخ دی. در شاتو مچی پیو کال که چلور زل شات تولیدوی، یو کلو خالیس شات 400 افغانی قیمت لری.
در تخار در کرنه و بلگوانه و مالداره در ریاست چارواکی وای، دوی خپل حل ځلې پیل کړي تر څو د مچیو فارم لرونکو شاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د یاد ریاست د اقتصادي حشراتو مدیر بهرالدین باور ازادۍ راډیو ته وویل
قسمی که میدانیم محیط تخار یک محیط مناسب برای زنبورداری.
پخوانی کلونه په تخار که ده شاتو مچی پا دودیز دول روزل که دلی، خموش ده مچی و ده روزنی پا برخه که ده ورکشاپون و جرور لاری فارملرون که تلاشونی وکدی چی لاملای پا نموری ولایت که ده مچی و پارمونه ده ودیف حالات که دی.
تخار د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د ښه آب و هوا په درلودلو سره پر کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ سربیره د شاتو مچیو روزنې لپاره مناسب ولایت دی. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 70% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم په همدې برخو تکیه دی.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ازادی راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه کوم. کولا شیدو د کابل ولایت نه پیغام پریږدم. پیغام می په دې اړه باندې دی چې طالبانو که څه هم امنیت راغلی دی، دا خبره به صحیح اگر اوس په ډېرو ولایتونو کې بې امنی ده. دا چې څوک په له ډاره څه نشي ویلی، څوک دا نشي کولی چې راپورونه دې ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو، نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي. مګر د هغوی غږونه دفع کېږي نه، خپرېږي نه، اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نو یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو دې ښوونځیو باندې بیا غور وکړي، او ښوونځي دې بېرته تر 12 پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. هر جنۍ په افغانستان که یو تریخ داستان لري، څوک رواني ستونزې لري، په دې اخرو کې څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي، دا باید خلاص شي. ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروئ. سلامت اوسئ.
السلام علیکم هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ خبر سره کوم زموږ خواته چې دي د حیوانانو مریضۍ ډېرې سوي دي د غویو پسو د دوو شیانو نو چې یو واکسین والا او ډاکټرانو دا شیانې د کلي و محلو ته راتلی نو برای ګټه کول او دا چې دي مسلمانان یې د ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي دغه حیوانان چې دي د غوایو ډېرې د ګرانو ګرانو روپو حیوانان یې د لاسو څخه وتلي دي. ما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې پله دا پیغام خپور کړي زموږ غږ ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د فراد ولایت څخه د خکتپیر ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره پرلی کوم. زما غوښتنه د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دغه د دغه مجاهد تر اسلامي اماراتو پورې ورسوي چې دغه د فراد ولایت د بخش آباد بندي پوخ کې نو که دغه د فرا ولایت د بخش آباد بند پوخ نه شي نو د فرا ولایت ډېر د خوارځواکۍ سره مخ دی. نو زما غږ د تر ټولو مسؤلینو پورې ورسېږي. الله مو ته خوشحاله اوسې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د سهار شپګنیمې شوي ورزو لنډو خبرونه ته د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیز باران، تالند برېښنا، تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکندي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د ورښت اټکل شوی. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي زرګونه خبریالان د جابر، ګواښونو او جګړو په خاطر له خپلو هیوادونو کډه او جلاوطنۍ غوره کړي. د ملګرو ملتونو څیړونکي ایرن خان عمومي اسمبلی ته په وینا کې د افغانستان په شمول د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې جګړې پکې روانې دي یا د بیان او خبرلانو ازادي محدوده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازې مرستیال اندري کاراتویت له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته له پاکستان راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي لپاره زیاتې مرستې وکړي. د هغه په وینا کوربنه ټولنې نشي کولی او نه هم دا ظرفیتونه لري چې له بهرنۍ مرستې پرته د نو راستنو شوو کوربتوب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای وروستي سیلابونو د افغانستان په ځپل شوو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي مواد د انتقال ستونزمن کړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس باندې په خوانی ټوټر کې لیکلي سخت کوشش کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. د پروګرام ویلي تر اوسه نږدې 60 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولې دي. د افغانستان د زونونو د فوټسال جام سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپل فیسبوک باندې لیکلي د اتو ټیمونو په ګډون دغه سیالي به اته ورځې دوام وکړي او په دې موده کې به هر ورځ له غرمې وروسته دوه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال کمیټې اړوند جمنازیوم کې ترسره شي. د بیپولی خبریالانو ټولنې آر اس اف له پاکستانی چارواکو غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د یو آزاد خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه معلومات وړاندې کړي. د ټولنې پرون په یو اعلامیه کې ویلي خپلواک خبریال دېرش کلن کامران داوړ د سې شمې په ورځ په تپي کلي کې له خپل کوره د باندې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو کې وژل شو. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په بوسنیا هرزګوینا کې د 1995 میلادي کال د سربرینیتسا د نسل وژنې د یاد تازه کولو په پار یو پریکړه لیک تصویب کړ چې هر کال بل منزل کیږي خو سربیا ورسره مخالفت وښود.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دي په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخ هم مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره ملما دی د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک ملما ته خرغلاست وایو. خپلواک سه په پایل کې بدارت وایي چې معمولا په کورنۍ کې د لانجو لامل څه کېدلی شي.
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده، دا په دې جنجالونو منځ ته راځي کورنۍ کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړل چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته د ماشومان حق څومره تر پولند کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال امشي دی په مخ کې کیږي.
کورنۍ کې تاوتریخواله اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دته ماده ده او خودو باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکی له وزنات چې د فزیکی حالت چې ده دوی توان ډیر ده، خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې خودلې د ماشومان د شپږ میاشتنې نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور او پلار زده کوي. نو که چېرته په مور او پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسی یا په چی غږ باندې خبرې وسی یا په بد الفاظ باندې خبرې وسی، نو په دوی باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسی د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه به ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغه کم وخت کې سره یو ځای شوی دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او ناوخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي. د چیرته تک اقدا مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک سپ کراسو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکو پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نشي او آرام فضا ولري.
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو پښتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی، نو دا د ماشومانو تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکړي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمې شخړې چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي، څومره به عقده او په کور کې جار جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. اې د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي. نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي، نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کی هغه به همیشه بقاری هغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعین ډیر متنفر شخص ووسی.
خپلواک تر ډیر جای لیدل کی هغه کوم کاس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کیږي، دا یو کس وی دا یا رواني مشکل لري یا عقدی مشکل لري، آرام فضا نه خوښیږي، دلته دغه کاس تر څکو بقار دی
مختلف هغه لري چې په دې شکل باندې کوي شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، دغه مشاورین دي چې مشاورین ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړی دي اصلي کله شي چې زده کړی وکړي په دې بحث وکړي ترڅو وتوانی چې د خپل هغه کوم عقدی حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه وجه باندې ووزي. چې تر له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول ډېر سخت ده.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته او سره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دا څه کولای شي؟
خو باید خپل ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم د دې یو فارمول کې غټ شوی چې په هغه فارمول کې همیشه جنگ او تریخواله د دوه د مور او د پلار ترمنځ ووسی، نو هغه ځکه دا چې د راضی ارواپوهنه متخصصین وایي چې دوی بهتره تربیه ډیر زیاته سخته او مشکل ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي، څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي، مخکې له واده نه کوم شی په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري، ځکه دغه خپل نامزاتي دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده، آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چیرته دوته وضعیت څه چې نه د منګه کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې ده یو بل سره په ټکر کې ده، نو همغه له خاطره شریعت او قوانینو وضعي قوانینو دا داسې تعریف کړی ده چې نامزاتي هغه دوره ده چې هر یو شخص کولی شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسي یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغوی هم په جنجال کې ووسي او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسي، نو دا ډېره اړینه خبره ده چې باید خپل په اوله مرحله کې وشي، که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوه منځ کې جدایی وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نور ناخوالې منځ ته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې کله دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیاي د خلکو لپاره، د دوه دستور دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي، ځکه موږ په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زور باندې چا پاچایی نه کړي او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای، ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله، خپلواک صاحب کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د دې اساسي بشري حق دی دا چې دا باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده
د خدای پاک خلیفہ د ځمکه په سر نو هغه کمی اسانتیاوی چې یو انسان ته لازم دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې ووسی. که چیرته په یو کور کې تاوتریخواله ووسی نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډیر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینې ځي او هغه اساسی حق چې ژوند کول په امنیت کې دی. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي ووسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي ووسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح ووسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي طبیعي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کور
اصلی عامل همدغه د کورنیو شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کړي او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغوی همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي. نو هغوی دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي، تابن چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي. ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دوی پلار مور د دوی په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، یا بعدن راځي جامعه دوی ته د جامعه نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د هغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده د جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډیره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره میرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاميلي بیکګراوند څه رقم دی، دوی تیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده. دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو دسمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبري، نه په پلار خبري، نه په مور خبري دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه کې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه کې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکړم. صحابه کرام یو شوی هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي، نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک بیا کور ته جلۍ چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې د صحابه ته وایي چې خود لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود، هغه ویل کچیرته ما الک ولید او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کم، او کچیرته ما ولید او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کوم. نو موږ ته لازمه ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو، کچیرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژد نه کوو یا د هغه کور آباد او غلغاړو، نو لازمه ده چې د هغه نظر واخلو. بل دې چې دوه نظر واخیسته، کچیرته دوه نظر وسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لارې را پیدا کړي. او که چېرته دو نظر نه اوسي د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي هغه دا ده چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کوي، یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي. که مور پلار د ده بده خوله ولري، یعنی دا شکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا دا ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د څپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار، او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي. بله، ډېره زیاته مننه. فقط
په آخر کې کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تللی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده، شکاف وي، هغوی به ډارن وي، هغوی به اضطراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی، اوسي د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغسې مشکلاتو سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، له تاسو مننه.
په دې خبرونه کې لمونږ سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې کوو. افغان میرمنې یو ځل بیا په حکم نظام او نړیوال ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار پر حق د لدې زیات سترګې نه پټوي. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه ده د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی. میلمنه په پایل کې د افغان میرمنو په ستونزو خبرې کوي.
د دې درې کلونه پوره شول کنه چې لا ښځې د کار د زده کړو د هر څه نه منلي، خو دا چې اوس موږ موضوع په کار پورې اړوند ده، دا خو ښکاره ده چې په دې درې کلونو کې دا چې ښځې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم دي، چې که څه هم دا هیڅ ډول شرعي، کلتوري او لسی دلیل نه لري، خو موږ ګورو چې دا په ښکاره ښځو سره ظلم او زیاتی دی، او دوی په دې وختونو کې د ډېرو ستونزو سره مخ وي. دا چې دوی د روحي ډول نه ډېر زیات وځپل شوي، ټولو افغان میرمنو دغه اوس په ډېرو سختو حالاتو کې دوی ژوند کوي. لومړی خو د دوی کار زده کړې او د کار او زده کړو څخه محرومی دی بیا د دوی باندې چې دا نو طبیعي ده چې روحي فشارونه هم په زیات دي. نو ګن خلک نن ورځ په افغانستان کې ته حیران دي چې څنګه به دوی دا دوه وخت درې وخت ډوډۍ پیدا کوي، او بل دا چې د څو کلونو جنگونو چې تر ټولو نه زیات ښځې زیانمنې کړې دي. که څه هم چې په جګړو کې نارینه او ته ډېر زیات ځاني تلفات اوښتي دي، خو ناوړه اغېزې تر ټولو نه په ښځو ډېرې وي، ځکه چې دا نارینه یا د دوی خاوندان وو، یا د دوی ورونه وو، یا هم د دوی پلرونه وو چې د ژوند نفقه به یې برابروله. خو ډېری داسې ښځې شته، داسې کورنۍ شته چې په کورونو کې نارینه نه لري. په هغو کورونو کې ځینې داسې خلک هم شته چې لس پنځلس یتیمان ماشومان ښځې او همداسې واړه ورته د غاړې دي، چې د هغوی خوراک په خاک ټول مسؤلیتونه د ښځو په غاړه لویدلي دي. او په اوسنیو شرایطو کې چې اصلا دوی ته د کار زمینه نشته، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، نو پر ژوند یې بیخي زیات سخت دی په افغانستان کې.
په دغسې یو وضعیت کې ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، دا څومره د دوی په اساسي بشري او انساني حق باندې سرغړونه ده؟
موږ ګورو چې په دې کې هېڅ ډول شرعي ستونزه د دوی نه وه. که څه هم موږ په جمهوریت وختونو کې قتل که طالبان وایي چې کله وایي کلتوري اساسیات دی، کله وایي شرعي ستونزې دي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. نو ګورو چې دا دلیلونه د دوی دي، دا دلایل د دوی ټول غیر منطقي دي. په اوسنیو وختو کې په دې ډول سختو شرایطو، اقتصادي شرایط چې ډېر سخت دي، ښځې چې دي په روحي ډول ډېرې زیاتې وځپل شوې. د ټولو افغانانو ژوند دغه اوس هم په ډېرو سختو حالاتو کې دی. نو دا چې دوی د ټولو حقونو څخه محرومې دي، د دوی روحي فشارونه یې ډېر زیات غشوي دي، چې ډېری داسې موږ ګورو، د موږ تاسو اوس رسنیو کې ګورو چې ډېری حتی خودکشیو ته مجبوره شوي دي، ځکه کله چې یوې ښځې ته د دوی حق ورنکړل شي، د زده کړو حق ورنکړل شي، د کار حق ورنکړل شي، نو د کورنۍ ستونزې شي، نور ستونزې شي، طبیعي ده چې د روحي فشار ډېر سخت حالت ته رسېږي. نو همداسې د دوی په ژوند چارې چې دي ډېرې سختې شوي دي، او دا ډېر سخت حالت نه اوستېږي افغان مېرمنې.
بله، تاسو خپله یو مېرمنې یاست، د افغان مېرمنو پاک لاره توای، دوی په څومره سختۍ باندې لومړنۍ زده کړې کوي، بیا لوړې زده کړې کوي، بیا کار ته ځان برابروي، څومره مشکلات ګوري؟
او بالکل، دا چې له پیړۍ راهیسې افغان مېرمنې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له پیړۍ راهیسې د دوی نه هر ډول انساني حقوق اخیستل شوي دي، کله د واکمنو ډلو لخوا، کله د حکومتونو لخوا، کله د کورنیو لخوا. په دوی همیشه ظلم او زیاتی شوی دی، چې حتی د پیدایښت نه د کورنۍ اصلي وارث هلک ګڼل کېږي. او د لور چې ده، هغه دی که موږ وګورو په تیرو کلونو کې هم د موږ په کلتور، د موږ په عناناتو کې لور چې ده د پردي کور امانت وه، او زوی د کورنۍ اصلي وارث ګڼل کېده، چې نجونو ته حتی د پلار په شتمنۍ کې حق نه ورکول کېده. نو د دوی ټولو سره سره بیا هم چې ده د اوس وختو کې، که څه هم دوی پر ډېر په مسلسل ډول پر لپسې ډول دوی په دڅو کلونو کې ځپل شوي دي، نو اوس هم دوی د اوسنۍ واکمنو ډلې لخوا نورې هم له محدودیتونو سره مخ شوي دي، نورې هم ځورول کېږي ورځ په ورځ. همداسې اوس هم د دوی په ژوند د دوی حقونه، هغه لږ حقونه چې درلودل، که څه هم مخکې هم دوی ته پوره حقوق نه وو ورکړل شوي، خو بیا هم اوس حتی د کار او زده کړو نه ممنې شوي دي، چې دا ډېره خوشنونکې ده.
بله، څومره په یوې ښځې باندې سخته تمامېږي چې په دومره مشکلاتو باندې درس وایي، تعلیم وکړي، وظیفه پیدا کړي، او بیا په جبر سره په کور کې نیول سي؟ دا څومره له رواني اړخه بد تاثیر کوي چې د دې یو قانوني حق ورنه اخیستل کېږي؟
بالکل، لکه څرنګه چې موږ ګورو چې افغانستان تیرو شلو کلونو کې د دې مسلې سره لاسو ګرېوانو، چې څنګه مور په اولاد له مرګه وژغوري، څنګه ښځو ته د دوی خصوصي جنسیتي مسایل ورحل کړي. خو اوس مهال یوازنی هېواد افغانستان دی چې ټوله نړۍ کې نجونې پکې له تنیم څخه منې دي، چې همدې موضوع پر روح او روان ډېر بد اغېز کړی دی. د تیرو کلونو کې، د دریو کلونو کې، لا هم د افغان نجونو برخلیک چې دی لا هم هغه ستیاره او نامعلوم دی. دا چې افغان نجونې له خپلو ټولو انساني بنیادي او انساني حقونو محرومې دي، نو که چېرې موږ وګورو، نو اوس مهال افغان مېرمن د ډېر سخت حالت څخه تېرېږي، چې له رواني لحاظ څخه ځپل شوي، حاشیې ته شوي، د کار زده کړو ژوند دی هر څخه محرومې دي. او همدې حالت یې په ژوند، په چارو او روان هم ډېر بد تاثیر کړی دی، چې افغان نجونې ورځ په ورځ ناهیلې کېږي او رواني حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
بله کدا چې ونتی د طالبانو وسنی نظام ته به زیان سوی د کار چې د میرمنو په ټول حقونو په تیر بیا د کار په حق چې باید کار وکړي باید یو څه پیدا کړي په دې دوی سترګې پټي دا کم د سي دوام وکړي خپل طالبانو ته څومره زیان رسي
طالبان د خو د اوس نم زیان رسیدلې د لکه څنګه چې مو ګورو ورځ تر بلې د خلکو نفرت د طالبانو نه ډیریږي هغه خلک چې موږ یې ګورو په ښکاره یې ګورو چې مخکې طرفدار و خو اوس په همدغو کارو چې د دوی کارونه ګوري دي که څه هم د نجونو په کار او زده کړو کې هېڅ ستونزه نه وه نو هغوی ټول د طالبانو مخالف شوي زه د طالبانو ځینې مشران پېژنم چې د هغوی لوڼې اوس هم په قطر او نورو هېوادونو کې لوړې زده کړې کوي ولې یوه افغانه یوه مظلومه خور د زده کړو اجازه ونه لري ولې په یوه افغانه خور په د سړک په سر د سوال اجازه لري د کار اجازه نه لري نو همدغه هغه مسایل دي چې د دوی هغه ډېر ورته طرفدار و هغه خلک یې مخالف دي باید چې نور افغان ولس افغان وروڼه هم نور باید له نورو نارو کار واخلي باید په دوی فشار راوړل شي چې تر څو مجبوره شي چې افغان نجونو ته د دوی حقوق ورکړي افغان نجونې هم لکه د نورو نړۍ د نجونو غوندې او د نورو انسانانو غوندې زړه لري احساسات لري درد لري ستونزې لري او دا په ټوله نړۍ د افغان نجونو یا افغان ښځو حق دی چې درد احساس کړی شي او د دوی په وړاندې د روان ظلم مخه ونیول شي
څه ډاډ به ولرو افغان ښځو ته افغان نجونو ته چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی په کور ناستې دي هېڅ نشي کولی دوی ته به څه ډاډ ولري
تیارې پسې رڼا وینو په خپګان په تشویش په ځان وژنې په ځان ته زیان رسولو په دې هېڅ هم نه کېږي نو یوه ورځ به وي چې دا هر څه به ختمي دوی ته به د کار زمینه به برابروي د زده کړو زمینه به وي دا چې دا اوس یې هم حوصله وکړه نو ریښه ده چې ځان مصروف وساتي دا تیاری به ټول عمر نه وي یو وخت کې به د دوی په ژوند کې هم لکه هر بیګا نه چې وروسته د هرې شپې نه وروسته رڼا وي یا سبا وي همداسې به د دوی په ژوند کې هم رڼایي راشي نو ضرور نه ده چې دوی تشویش وکړي په تشویش هېڅ هم نه حل کېږي په خفګان هېڅ هم نه حل کېږي نو د موږ هم همدا هیله ده چې د ستونزې ټولې حل شي
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلام
هیله کوم خوشحاله اوسئ تاسو بریالي اوسئ همیشه
درنو دوستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې وشوي او لمونږ سره میلمنه و د ښځو د حقوقو فعال نسرین حمیدی تربیه پارزه کې چې یاست علامه مال او ملګری
ازادي رادیو اتلیر وش ساتاله تاسو سره ده